یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه کې مو زه فریده سیال کوربنه يم. د افغانستان او نړۍ روسي او مهمه طالب درته لرو، خو په لبه په خبرونو وکړو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپل ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق ترې وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه. د دې خبرې له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهدي یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. لیو کال ډېره موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیسي. په کروشیا کې د دوه ریلونو د ټکر له امله درې تنو خپل ژوند بایللې دی او یو لس تنه نور ټپیان شوي دي. د کروشیا پولیسو ویل چې دغه پیښه پرون ماښام ناوخته د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده. د پیښې له تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي. د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسګونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلې دي. د کرملین پلوي چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوي دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي. د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي. د بریتانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړنۍ وروسته په خپل نوموړی وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپلې مور لمړنۍ وروسته د بریتانیا پاچا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکه الیزابت په 1903 کال کې 24 کلنه وه. په خپله وینا کې ویلي وو چې د بریتانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي. نوموړي له 20 کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تواده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام په لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له دې ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي. د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړي. خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامی مدد ټول پوتیشا په ډېر شفافیت سره مرسته کوي او موږ خپله د شفافیت لپاره ډېر قوي میکانیزمونه لرو.
خو کارپوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري.
طالبان تر اوسه نه دي توانېدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي.
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د باروړونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده. کونړیان ورته خوشاله دي.
ډیر ضرورت و دې ترازو ته. کوم ګاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشپږم ټولګي پورته لسګونه نجونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلې چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانیستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیله ستانکزی راسره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانیستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوې وې، د کورونو په ځای راسان د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو ووتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت. خپل رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یو ګډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي: د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویې ویل چې دمګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې له شپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانیستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانیستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې د غلطه لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړي مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانیستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، مننه چې باسته مو دعوت کړم. مطلب دا مرغ نن سهار مونږ په داس خبر باندې پیل کړ چې ډیر خوشینهونکو مونږ ټولو لپاره، په خاصه توګه نجونو افغانو مېرمنو لپاره، پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډیر بد وضعیت کې په ډیرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لاریونو لاس پورې کړ او د دوی د لاریونونو او د احساساتو او د خفګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې ولیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقم حکومت، دا رقم یوه تصمیمګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا دا یو کال شو چې ښوونځي تړلي دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې د پکتیا ځینې سیمو کې ښوونځي پرانیستل شول، کمی منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانی منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانیستل شوي ول. ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای، نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي او دا حق.
میرمن آریان، هو به خیدل تی او پښتنه لرمه، سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چې د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شي، یو زیاتره طالب چارواکي د خوانځي او د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړ پوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونو کې خبري کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي، خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې دوی په یو وخت لوشي او خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله 40 کاله مخکې تقریبا طالبان حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او امدار از ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې مرکه درلود. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوی و، چې هغه دغه مسله هغه وخت کې خپل ملا عمر سره مطرح کړې و. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي و چې موږ د اجازه نه ورکو چې موږ د انجونو نه د انجونو د تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنی چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود، او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود، او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانستل شي او ښځې د دندو ته ستنې شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناسته یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانستل شي، او همدارنګه د ښځو دندو ته ستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده، ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولای، خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې، او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري، او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي، ځکه دوی نه غواړي چې د 40 کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري، او شخص هغه نه غواړي.
مېرمن آریان، که چېرته ښوونځي پرانیستل نه شي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به یې په افغان ولس څه وي، او بیرته به د طالبانو پورې حکومت څه وي؟
له یو خوانه خو به دا دغه د طالبانو خپل منځي اختلافات لا هم ژور کړي، لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځي پرانیستلو یو علت د دوی خپل منځي مخالفتونه دي، ځکه حقاني ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي، خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. له یو اړخه دا په دې معنا چې دا یو د یوې ډلګۍ په توګه دي تر اوسه خپل منځ کې اختلافات لري، او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دي راوتلي. له یو خوانه به دا اختلافات ژور شي، له بل اړخه به زموږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري، ځکه چې موږ یو بشپړ نسل له تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او عادی ته آماده ده چې لوړ زده کړې وکړي او په آینده کې د ټولنې ته د خدمت جوګه شي، هغه نسل به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډېر کم عمر کې اجباري ودونو ته اړ کړی شي، په کور به کېني، او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدلی شي هغه به له یو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره دا ده چې لکه 40 کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او په کور کې ناستیدل، نو دغه ستونزه وربړه به زیاته شي، او د موږ دغه بشپړ نسل چې د 40 کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده، د دوی حق کې بستره جفا وشي چې دا اوس هم روانه ده. او اوس هم
مېرمن آریان، دغه مسایل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدونکي وي؟
دا به په هیڅ صورت، ځکه چې موږ د تیرو 40 کلو کومه تجربه چې لرو، ډیری داسې مېرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې 40 کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي، هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل، هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې، او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو، هغه هیڅ کله جبران نه شو. نو اوس عین شرایط دي، کومه ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي، نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محرومه کی، او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو. دا تشه به موږ څنګه ډکو، او دا خلاچ رامنځته شوی ده چې دا یو بسته نسل به لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کړي، دا به څنګه ډکیږي؟ او دا اصلا نه جبرانېدونکې ده، ځکه دا یو ستره جفا ده د ولس په حق کې، د یو قشر په حق کې. همدارنګ رقم چې نران د ټولنې برخه دي، خو ښځې او نجونې هم د ټولنې برخه دي، او د ټولنې پیشرفت، د ټولنې پرمختګ او بقا د نجونو له ونډې نه، د ښځو له ونډې نه پرته خو ناشونې ده. او دا په نړۍ کې بیلګه د داسې حکومت ولی نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځیو ته نه ځي، ښځې د دندو ته نه ځي. ښځې او انجونې د ټولنې برخه دي، موږ څنګه کولی شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو؟ دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کومه لړۍ پیل کړي کنه او غځیږي، نو دا به ډېرې خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېره زیاته
مننه. پرانیستل شي او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده، دا بیا پیل شي او غځیږي ټولو سیمو ته، د افغان ولسونو، افغانو میندو، لونو. دا خواهش ده، تقاضا ده چې دوی په عنوان د یو مسؤول حکومت دغه خدمات چې د دوی مسؤلیت ته، د دوی فرض ده، باید ولس ته وړاندې کړي، او د ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي.
ډېره زیاته مننه مېرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونډه واخیستله. مېرمن تورپیکی آریان و افغان فعال مېرمن چې موږ سره یې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړي. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې له هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تېر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړاندتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي، افغانستان یو له هغو 9 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه 141 هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي، د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت لکه تر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یوه مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استیلا کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه له قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو مخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او اواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتي نو موږ په دې شفافیت پر د قوي میکانیزمونه لرو چې هغه په تیر شلو کال کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکتلې، خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نورو ادارو لوي پاڼو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تې جمهوریت حکومت پر مهال له ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکو بنسټونه نه لري. له دې جلې د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي راډیو ته وویل،
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مستر راشي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له حقوق و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاوخوا سلګونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره استول شوې دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورن دي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکی وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دقته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړه شوې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسیې له پوځ سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې ښایي اوکراینی ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په وروستیو څو اونیو کې خرسون چې روسیې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قادروف ته وفادار ملیشه ځواکونه د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملا د دې سیمې د یو خپلواک پوځ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکراینی چارواکو له څو اونیو راهیسې په خرسون کې د روسیې د پوځ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاده کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیره شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پوځ وستایه او ویل چې اوکراینی سرتیرو په روانه اونۍ کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو له پایله د روسیې له پوځ څخه له دیرشو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعې چې په ختیځ کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک خارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې له افغانستان د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. ورځپاڼې د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په ایستلو کې پاته بللی او لیکلی دي. د بایدن ادارې تېره اونۍ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 300 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورځپاڼې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خپاره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړې وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډېر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي یې ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابله وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شي.
اوس به د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسدآباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره تله ودرول شوه. دغه تله د نورګل او لاسوالۍ په زیړي بابا سیمه کې ولګول شوه چې له دې وړاندې به د موټرو زیات بار وړونکو له امله سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبریال په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېرې ستونزې جوړې کړې وې. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل، او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلې لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی، او دغه رنګې د ملت عواید د هغې سطح ورسره لړېږي، ځکه چې حق الوزن هم ګاډي ورکوي، یو سل روپۍ ګاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه ماسوا بله یو غټه ګټه چې هم سره ترلاسه کړې ده. د هغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی، فایده مې د وزارت ځای او د ملت شتمني وه، خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شی بل شی سره پکې کړی، او سره تقریبا دغه ځای کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه.
د کونړ اوسیدونکي هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي. د نورګل ولسوالۍ یو اوسیدونکي شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته، کوم ګاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي، مثال نور دغه څه کوم سړک دپاره مشکلات دغه کېږي هغه به کنټرولېږي. د سړک د خرابېدو دغه نه بچ کولو دپاره ډیر سخت ضرورت و، اوس انشاءالله دغه مخنیوی به کېږي د خیر سره، او دغه د حکومت د یو غټه لاسته راوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لویه لاره د لومړي ځل لپاره د بار وړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سړک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي، نو کېدای شي شته سړکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پرېږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی، ولې د دکاندارانو دغه شان ته ولې نخنامه نه یږدي؟ شام ورځ په ورځ ګرانیږي، په هیڅ شی خلونه پوره کیږي چې د بازار ته ورشوه سي چرشید به کې بار سړی د سیاریانې بیرته دغه سې ځنې راوځي. یوه ډبه غوړي ولاړه 1200 1250 ته ورسېده، 1400 ته ورسېدل. طالبانو وړونو سمې دغه پیغام دی چې تاسو د بازار ته ورشئ، تاسو د بازار لار ټول کې په د بازار کې کومې کیسې روانې دي؟ کوم هر سړی خپل پر سر خرڅوي، د څنګه حکومت دی؟ ځانته حکومت وایي خدای وایي چې دا کنټرول خدای راولي، دا په د بازار په ښار په دوکانو خو ګرځېږي، د مالیات ځینې اخلي، د دوکانو دغه ځینې ټولوي، او دغه په دغه ځان نه خبرې شي. دا ته په څو ورکه په څو نه ورکه، ګرده ملک مو خوار او غریب دی، ګرده په خپل ګواله ډوډۍ په سیاریانې، بیکاري مو بیکاري ته را ده تېره شوې ده چې بیکاري ده، مرستې مو مرستې موږ ته نه رسېږي. دا شان خو دې نه کې را ته ازار کې، دا شان خو دې نه کې کښته کې، دا شان خو دې نه کې په دغه قیامت خوراکي، چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، د څلور وخت ډوډۍ ماخسته ده، دوه وخت مرسولې ده، د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، یو وخت مرسولې ده، د نيستۍ او د بیکاری د لاسه، د ګرانۍ د لاسه.
سلام علیکم، نوم یې حکیم الله تر کاپسا ولایت غبل سوالینه سفاری کا کې هم مشکل لاله وروره ده، دا نت د یخي ځای پر کار نه کوي، میخی باز ځای کې د سې ځای چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورجانه کما میچ سولو زموږ او د پاکستان ترمنځ په همدې باندې ډېر څخه پاسو ما سیمور دلا سور کوي، خو بیا هم د خپل اتلان هم لاتړ کوم، او خپل اتلان تشویق کوم چې دا یو شایسته میچ وکړي، او دا یو شایسته لوبه وکړه. په ډېرو لږو منډو کې پاکستانیان را حصار کړه، او پاکستان نن نه د ډېر غټ دغه سره مخ کړه. نو بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي زموږ سرسخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سرخوږی دی په راتلونکي کې به انشاءالله موږ دا لوبې ځنې ګټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
د خبرونې په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترېنه وانخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیستنه رسنیزه شوه. په کروشیا کې د دوو ریلونو د ټکر له امله دریو تنو ژوند بایللی او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د کروشیا پولیسو ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام ناوخته د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده. د پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت له مړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکوي. چارلز چې د سپټمبر په اتمه د خپلې مور له مړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دوهم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یویش کلنه وه، په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي. نوموړی له 70 کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پای لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو احرازو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشتوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ورا ما متات لار امور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړي.
مخدره مواد زمون په فزیکی جسم باندې، زمون په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
ته محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله می څوک په مجلس کې نه پریږدي.
ته ټول بل خاطره دا غلا چې خپل اولاد شین زوی دي چانه یی نه کله چې ته په نشه باندې وخته شیطان غشین زوی یی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زر دوړه را کوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا ته ماشو ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
د ښکته شه ډیره خبرې مکوا.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې محتاجونو ته نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری محتاجین په خپله خوښه حاضر سوي چې د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم سوي او د پخوا په اندازه د محتاجینو درملنه نسي کولای. دا چې اوس محتاجینو ته د پخوا په شان نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړی د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستر کېږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د محتاجینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کېدلی سي.
دوی ته نه مواد پیدا کېږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې، هر چېرته چې په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په 2006 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لوژ محتاجینو ته روغتیایي خدمات رسېدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې، او اوس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نو د محتاجینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د محتاجینو د درملنې ډېری مرکزونه محتاجین نه بسترې کوي. له همدې عمله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو محتاجینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د محتاج درملنه خطرناک کار بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د محتاج اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کېدای سي چې محتاج مړ سي.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبجي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډېر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته هم نه کابو کېږي او نه مراقبت یې صحیح کېږي، مجبوره کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د محتاجینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د محتاجینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یوه هم د سلیمان کورنۍ ده چې اوه غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشتوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د یوه غړي په خبرو پیل کېږي.
دویش کلنه آسیا د هغې کورنۍ غړي ده چې ټول وواړه غړي یې معتادان دي. دا د غور ولایت په مرکز فیروسکو کې د یو خټین کور په یو کونج کې ناسته ده، او د کورنۍ له نورو غړو سره د خیښې نیشه کوي.
وضعیت ما خیلی خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. د نشه یي موادو له استعمال څخه ډیر تنګ شوی یو. ما پریکړه وکړه که خدای کول دا لنتی نشه پریږدم چې زما ژوند دې تباه کړی دی. نور دې تیاره ژوند زغم نه لرم. له اسلامي امارت څخه زما هیله دا ده چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې کلینیکونه فعال کړي، او زموږ لپاره یوه داسې چاره وکړي چې موږ د نشه یي موادو له شره وژغورل شو.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لونو او یوه زوی پلار دی. دې شپږ کاله مخکې په ایران کې په خیښه معتاد شو. کله چې سلیمان لیران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشئی مواد اسانه او ورزانه پیدا کیدل. له همدې عملې د نشئی مواد اندازه تر پوخا ډیر کړه او ټول ورځ به په کور کې د اولادونو په مخ کې د خیخې نشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لونی او یو زوی هم په خیخه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په خیخه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
کورنۍ مې اووه غړي لري. موږ د نشي موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هیڅ دی، خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پیژني، شپه او ورځ د نشي موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نیشهیي موادو یې روغتیا ته زیان رسولی او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
مادر مادر متاد شوه. پلار او مور مې متاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوې یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي، خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سات ولایت غور یک شفاخانه بسپستری مرد
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه لپاره شل بستریز روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو، خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودجې د نشتوالي له امله موږ بستري خدمات ځنډیدلي، خو زموږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو، خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده، ځکه چې معتاد ته نشئی مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم معتاد شک کیږي، هغه له درملنې څخه وځي.
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د خیخې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د خیخې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي هغه معتادین چې پخوا د نشئی بوټو نیشه کوله، اوس یې ډیری معتادینو د خیخې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد انسان کمزوری کوي او په ښځو او نارینه و دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي، په کوم حالت کې معتاد شنډوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد ولې د شنتوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کیږي. اول دا چې نشئی مواد په عصبی سیستم باندې مستقیما زهری اغیزه لري. په بدن کې یو عصبی سیستم دی د خودکار عصبی سیستم په نامه یا اټونوم عصبی سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبی سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارضا کیدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشئی مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کیدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځه ځي، شخوالی د منځه ځي، یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډېرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنتوب سبب کیږي. بل غټ عامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي که هغه هره مخدره مواد وي هغه په جنسي خدواتو باندې مونږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغې ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خدوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده. په ښځو کې مختلف خدوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي خدوات دي چې هغوی د سپرم یعنی یا د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، د عضی ته د رسېدلو دپاره، یعنی ښځینه تخمې ته د رسېدلو دپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشئی مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحاتو یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفاتې کیږي، هغه فعالیت دانه لري، هغه انرژي دانه لري چې اغیز یې ته ځان ورسي. ځکه چې د نشئی موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثر شوي او هغه خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډېر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکي جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشئی مواد ډیر د شنتوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشئی مواد هم په نارینه او په ښځینه کې د شنتوب د عواملو سبب کیږي، خصوصا ټابلیټ کې چې مواد امپیټامین یا امپیټامین دي، یعنی برین سټیمولنت یا مغز پاروونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیری خلک د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي د موقت وخت دپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنتوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنتوب سبب کیږي.
تاسې د نشئی موادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنتوب سبب کیږي، دغه ضرر یې ښځینه وته ډیر متوجه وي او که نارینه وته؟
دواړو ته په مساوي ډول باندې ضرر لرلی شي، خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ځکه لوړوي چې نارینه زیات استعمالي او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چېرته داسې ویسي یوازې نارینه معتاد وي ښځه روغ وي، او یا هم ښځه په نشئی موادو معتاد وي نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی ولري، ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې په سړي کې. کله چې الکا صورت نیسي د دوو مختلفو حجرو د یوځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مونس یا زنانه او ته اوم وایي، د دوو دواړو د یوځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي ها هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنډتوب یې لرې کیږي او کم داسې شنډ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پرېږدي او بیا ورته دوام ورنه کوي، او بل دا چې دغه شنډتوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دې امکانات شته چې د نشې په پرېښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنډتوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډېر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د هغو غدواتو افرازات کار پرېښی وي، کیدلی شي چې په دایمي شنډتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نه شي.
معتادینو ته متوصیت څه ده چې دوی د شنډتوب یا اقامت له ستونزې سره مخ نه شي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شنډتوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لرېوالي سبب کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 12:30 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چکو لسوالي اوسیدونکو محمد ناصر چې لڅمو دی راهي چې په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وایي چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان راڅخه تښتي او څوک مې پوښتنې ته نه راځي. دی زیاتوي چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناست وم، خو اوس مې خلک د نشو له امله بیخي په مجلس کې نه پرېږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه موتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې د نشې نه که بچېرته ناستم د څه مشرانو د جومات هر څه مسله وه، زه به کښې ناستم، خو کله چې زه په دوی عمل باندې اخته شوم، تا ما ته څوک دغه نه کوي چې دی د یو مجلس ته راشي، په دې مجلس کې د کینې خواکوي یا ملي لري یوه خبر به وکړم، مثال مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی، د جامعې نه یې بیخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع وکړه، غاښونه مې ټول توی شول ولوېدل، او د بدن مې ټول شیشې داسې خراب کړو، د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دومره پیدا شي. بیخي حتی داسې کړم چې اعصابو کې مې پر کړی، که چېرته ما د خپل اولاد حق نه وای خوړلی، نو زه به دا سالات نه رسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې ته اوس هم والا چې ناست یم ژړالو څې. دا د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت او د قدر سړی وي، آخر داسې ولوي لکه موږ چې ولوېدلی یو. ما په کاروبار دومره تحصیل کړی چې ما 4 کاله په ایران کښې نشه نه کوله. پیسې مې چې ګټلې وې، چې کله به نشه باندې اخته شوم په ډورو باندې، د 4 کاله خاري مې لاړه، بس یو جور کالی زهر ورغلم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دا هغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه یېري، نو کله چې ته په نشه باندې اخته شې، شیطان هغه شیرین زوی ویردی.
آیا پوهیدلاس؟ آیا پوهیدلاس محتاجین په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر وحیدالله کوشان معلومات را سره شریکوي.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوی وکړي، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر شروع کړي، د خوند ورکوي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. چون هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد ورسره کوي، تړي یې څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وغده پیدا کېږي، هغه وغده یې باعث دي کړي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، دا ځان ته یو مهارت د زن ته یو میتود غواړي چې تدوید آماده شي، حداقل یو هفته دوه هفته کې د شمخانې تدویر وړي. اول د بستر نوم ورته وانخ، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره په موټر کې ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي، خو پولیس موټر په لاره کې دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دې قربان چا، دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانلال نشي. په کلی کې انده یو موټر لرو، که دا رانلال بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي راغوندم.
ژر کوه، نه وخت کېږي، ماشوم ته وزه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه ټوله کړه. دا زما دی وانډیوال امانت دی، خار ته را سره وړم.
مو خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ما ترنه وه.
ورختا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزي راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بونځو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ماته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ماته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا لیسم. پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
هله خزي، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیسو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قماندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره که ته را ولاړ شه.
دا دی قماندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب. قماندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه.
مریمې؟
بله قماندان صاحب.
ته هغه ښځه تلاشي که؟
سمه ده، خو لې ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم. ها، دا دی تلاشي مې که. کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشومم راښکاره که. ها، دا دی وګوره. دا چې څنګه وګورم، اونه یې ځینې خلاص که. دا څومره ښه ویده دی، ولې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که.
ها، دا دی خلاص مې که.
ته راځې خو که چې زه یې د پمپرم وګورم.
ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟ قماندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قماندان صاحب، دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کشی
کماندان صاحب مونگ پریک دا دماشون ناروخ دی خیر دی داکتر تای بیایو
دا ایروین و قاچاق کوای او بیا وای چه مونگ پریک دا درخکتشا دیر خبری مکوا
و سړیا تا خود دې بدمرغو ایروینو کار بار کوا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلا اخته کو ماشون تا خو تا کالی ور واغوسته دا ایروین خامخا تا دې ماشون په پمپر کې یي وو
تاسې دې رادیو درنو اورېدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.